بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
قدرمنو اوریدونکو، نننۍ خپرونه د علي اربابي په آواز د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د 115 او 116 آیاتونو په تلاوت سره پیلو، چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما نبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې مونږ د ابراهیم د رښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، په سحرنه یو ساعت خبرونه کې زه عبدالماجد دورانی او زما نور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د جمعه مبارک ورځ د 1400 هجری لمریز کال د وری د میاشتې 19 د 1443 هجری قمری کال د رمضان المبارک 6 او د 2022 میلادي کال د اپریل د میاشتې 8 نیټه ده. دوستانو، د خبرونې په پیل کې نن هم د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه در اورو. ورپسې سیاسي تبصره اورئ چې عنوان یې دی د یوې لسیزې له خیانتو په التیا وروسته د منصور هادي د سیاسي ژوند پای. له تبصرې وروسته د تاریخ پاڼه اورېدی شي. بیا هم د قرآن پلوشي نومې پروګرام او د خبرونې په وروستیو شیبو کې روژه د خدای میلمستیا تر عنوان لاندې د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ 6 برخه درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خپرونې تر پای را سره ملو اوسئ، یادونه کوو چې parstoday.com/ps زموږ د ویب سایټ ایډرس دی. نو راځو له یوې لنډې دمې وروسته. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر 2 شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل امریکا دې د زیاته غوښتنې پر ځای حقیقت پسندانه کړنلاره غوره کړي. د پاکستان سترې محکمې د عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک لغوه کول غیر قانوني اعلان کړل. د افغانستان شیعه عالمانو په کابل او مشهد کې ترهګرو بریدونو ته سخت غبرګون ښودلی دی. او روسیې د بشري حقوقو له شورا د ماسکو د غړیتوب ځنډول د امریکې د سلطپال دریز نخا وبلله. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل ایران یوې ښې پیاوړې او پایدار موافقې ته د رسیدو هوډ لري او امریکا باید د زیاته غوښتنې او کارړنګونې پر ځای په حقیقت پسندې کړنلارې سره چلند وکړي. حسین امیر عبداللهیان پرون د سربیا له خارجه وزیر نیکلا سلاکوویچ سره په ټلیفوني خبرو کې د ویانا د مذاکراتو په هکله وویل چین، روسیا او درې اروپایي هیوادونه موافقې ته د رسیدو په لړ کې رغنده دریځونه لري. هغه د اروپایي اتحادی رول په تیره بیا د هغې د بهرني سیاست د مسؤل جوزف بورل او جکپوړي مرکچي انریک مور هلې ځلې مثبتې وبللې. امیر عبداللهیان همداشان د ایران او سربیا اړیکې مخ په ودې وبللې او هیله څرګنده کړه چې د دواړو هیوادونو د اقتصادي کمیشن په جوړېدو سره د اړیکو له مخکې نه د زیاتې پراختیا او لوړتیا لاره هواره شي. د سربیا خارجه وزیر هم د ویانا د مذاکراتو د پایلو په حق له هیله وښودله چې دغه خبرې اترې زر تر زره نتیجې ته ورسیږي. امریکا دې د ایران د روا اندېښنو ځواب ورکړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د برجام د راژوندي کولو په ضرورت باندې په ټینګار سره څرګنده کړه امریکا باید د ایران په اوسنۍ ایټمی مسالې کې د ګرم لوري په توګه زر تر زره سیاسي فیصله وکړي او په فعاله توګه د ایران روا اندېښنو ته ځواب ورکړي. ایرنا پرون لیکلی چې ژاو لیجیان د بندیزونو د ختمولو د مذاکراتو په حق له خبرو اترو لپاره د چهارشنبه په ورځ د جرمنی، فرانسې او برتانیا له خارجه وزیرانو سره د امریکې د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلنکن د کتنې او په دې حق له د بیجنګ د دریزنیونې په حق له د یوې پوښتنې په جواب کې څرګنده کړه. د برجام موافقې د راژوندي کولو لپاره خبرې اترې فائنل مرحلې ته رسیدلې دي. ټول لوري د موافقې د دوباره فعالېدو لپاره د متن د برخو په سر یو نظر ته رسیدلې دي او ډېر لږ موارد پاتې دي چې باید حل شي. د پاکستان سرې محکمې د عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک لغوه کول غیر قانوني وبلل. د پاکستان سرې محکمې په پرونی غونډه کې د قومي اسمبلې د وړومبي مرستیال لخوا د پارلمان ماتول باطل اعلان کړل او د عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک په لړ کې د رای اخیستنې لپاره د شنبه ورځ وټاکله. د پاکستان ولسمشر عارف علوی د عمران خان په غوښتنه د دغه هیواد قومي اسمبلی یا ملي پارلمان منحل ک چې د اپوزیشن سخت مخالفت یې په ځان پسې درلود او هغوی دغه جنجال ته د سترې محکمې د واردېدو غوښتنه وکړه. د پارلمان او د وزیر اعظم عمران خان د کابینې له منحلېدو وروسته وزیر اعظم هم د ولسمشر د لیک په جواب کې د پاکستان د سترې محکمې پخوانی مشر ګلزار احمد د هیواد د لنډمهاله وزیر اعظم لپاره معرفي کړی وو. خو په دې لړ کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د یو ټویټ په خپرولو سره ویلي دي چې د خپلواک بهرني سیاست، خپلواکۍ او په پاکستان کې د بهرنیو هیوادونو د اډول جوړولو سره موافقه نه کولو په وجه د امریکې د دسیسې ښکار ګرځېدلې ده او اوس د پاکستان سترې محکمې هم د پارلمان د ماتولو په حق له فیصله رد کړې او وایي چې عدم اعتماد تحریک د یو ځل بیا د شنبه په ورځ وړاندې شي. د مشهد راهګره پیښه د دښمنانو د ناهیلۍ نښه ده. په تهران کې استوګنو افغانستاني کډوالو د ایران د خارجه وزارت مخې ته په راغونډېدو سره د امام رضا علیه السلام په پاک حرم کې په دریو طلباو باندې د حملې جنایت د دښمنانو د ناهیلۍ څرګنده نښه وبلله. دغو افغانستانیانو د دوو جهادي طلباو د شهادت په وجه د تسلیت او غمرازۍ په څرګندولو او د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره دا بوګنوونکې پیښه په کلکه وغندله او د هغې له عامل یا عاملانو سره د قانوني چلند غوښتنه وکړه. دا ویلو ده چې وړمه ورځ په مشهد کې د امام رضا علیه السلام په سپېڅلي حرم کې یو کس په دریو دینی طلباو باندې د چاکو ګزارونه وکړل چې له امله یو تن په ځای شهید شو او بل کس په روغتون کې ساور کړه. دریم ملګری هم سخت زخمی شوی دی. بریدګر نیول شوی دی خو د دې کار د انګیزې په هکله معلومات نه دي ترلاسه شوی. اخوا د افغانستان د شیعه علماو شورا د کابل په یو جماعت او د امام رضا علیه السلام په حرم کې ترهګر اقدامات غندلی دي. د افغانستان د علماو شورا پرون د کابل په پل خشتي جماعت او په مشهد کې د امام رضا علیه السلام په پاک حرم کې د ترهګرو بریدونو په غبرګون کې وویل تکفیری ترهګر داسې روزل شوی او انتخاب شوی دي چې په هیڅ مذهب او ولس باندې پابند نه دي او هیڅ حدود او حرمت نه پیژني. دغه شورا په یو بیانیه کې د دښمنانو د سیسو د شنډولو لپاره د مسلمانانو د هوښیاري په ضرورت باندې ټینګار وکړ. د افغانستان بانک خبر ورکوي چې له افغانانو سره د بشري مرستو په دوام کې پرون په 28 ځل د 2.5 میلیون ډالرو بشري مرسته کابل ته رسیدلې ده. د افغانستان بانک پرون په خپل ټویټر لیکلی چې د اندازه نغدي پیسې کابل ته لرسیدو وروسته د افغانستان نړیوال بانک ته وسپارل شوې. د افغانستان نړیوال بانک له بهرنیو هیوادونو غوښتي چې د بانکي اړیکو د پراختیا په برخه کې هم له افغانستان سره مرسته وکړي. د افغانستان د مرکزي بانک د خبر پاڼې له مخې دغه مرستو د پیلېدو راهیسې ټول ټال 600 میلیون ډالر افغانستان ته ورکړی شوی دی. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان خلکو پر اړمنو کورنیو د دغه مرستو په عادلانه ویش ټینګار کړی. طالبانو هم په کراتو ویلي دي چې د افغانستان د مالی کړکیچ اصلي وجه د امریکې لخوا د دغه هیواد د تقریبا 10 میلیارډ ډالرو نیول دي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې د دایمي نمائندګۍ مرستیال وویل د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا د روسیې د ځنډېدو په حق له د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې رایه اخیستنه د سلطپال دریځ د دوام لپاره د امریکې د هلو ځلو نښه ده. د بشري حقوقو په شورا کې د روسیې د غړیتوب د ځنډولو په لړ کې غونډه پرون د امریکا او د هغې د انډیوالانو په غوښتنه ترسره شوه چې د یوکراین د جنگ په حق له دغه سملې دریمه بیړنۍ غونډه وه. عمومي اسمبلی د 93 موافقو 43 مخالفو او د 250 سپینو رایو سره د ملګرو ملتو د بشري حقوقو په شورا کې د روسیې غړیتوب معطل کړ. په ملګرو ملتو کې د روسیې د دایمي نمائندګۍ مرستیال گنادی کوزمین په دې حق وویل چې یاد رای اخیستنه د سلطه پال دریز د دوام لپاره د امریکې یو کوشش ده. په تل ابیب کې په شوو ډزو کې 15 صهیونستان زخمی شوي دي. خبری سرچینو ویلي چې د تل ابیب په مرکز کې د ډزو له امله 15 صهیونستان زخمی شول. شهاب نومي فلسطینی خبری آژانس رپورټ ورکړی چې دا عملیات د دزنګوف په نامه د تل ابیب په یو ستر سړک کې ترسره شوي دي او له امله یې لږ تر لږه 15 صهیونستان زخمی شوي دي. سما خبری آژانس هم رپورټ ورکړی چې په دغه ډزو کې شپږ صهیونستان زخمی شوي چې د دوو کسانو حالت پکې سخت خراب دی. د صهیونستي رژیم ټلویزیون هم رپورټ ورکړی چې صهیونست پوځیانو دغه فلسطینی خارج تعقیب کړی او ډزې یې پرې کړي دي چې ښایي شهید شوی وي، خو رسمي سرچینو د دغه کس شهادت لا نه دی تایید کړی. د خبرونو پای
سیاسی تبصرہ.
ګرانو دوستانو، زمونږ د سیاسي تبصرې عنوان دی د یوې لسیزې له خیانت او پیلتیا وروسته د منصور هادي د سیاسي ژوند پای. د یمن تختیدلې ولسمشر منصور هادي د ولسمشرۍ د مشرتابه شورا د جوړولو په اعلان سره اختیارات خپل مرستیال ته منتقل کړل. منصور هادی له 1994 نه تر 2012 میلادي کال پورې 13 کاله د علي عبدالله صالح مرستیال و. منصور هادی د 2012 کال په فروری کې د تاریخ په ډېرې بې مثاله انتخاباتو کې د یمن د ولسمشر په توګه معرفي شو. دغه انتخابات له دې عمله بې ساري وو چې حتی په ډیکټاټوري نظامونو کې هم ډیکټاټوران په انتخاباتو کې لږ تر لږه یو نمایشي سیال لري، خو د 2012 کال په انتخاباتو کې منصور هادي هیڅ سیال نه درلود او انتخابات بیخي په سیمبولیک توګه او یوازې د عبدالله صالح د څنګ ته کولو او د یمن د خلکو د انقلاب د مخنیوي په موخه ترسره شول. په تیرې یوې لسیزې کې د منصور هادي سیاسي ژوند په دوو پړاوونو ویشلی شو. په لومړي پړاو کې له 2012 نه تر 2014 کال پورې د ولسمشرۍ په چوکۍ د هغې قانوني او لنډمهاله دوره شامله وه. په دغه پړاو کې منصور هادي چې باید د نوو ولسمشریزو انتخاباتو د ترسره کولو او د دایمي ولسمشر د ټاکل کېدو زمینه برابره کړې وې، د یمن د سیاسي نظام د ټاکلو لپاره په بهرنیو نسخو کې ښکیل شو او همداشان یې په قدرت کې د پاتې کېدو فکر کاوه. خو په 2014 کال کې هیڅ ډول انتخابات ونه شول او د هادي د ولسمشرۍ پړاو هم د ملي خبرو اترو د کانفرنس لخوا په غیر قانوني توګه تمدید شو. همدې موضوع هم د ولسي مظاهرو د یو نوي پړاو د شروع کېدو لاره هواره کړه او د یمن خلک د لنډمهاله حکومت د څنګ ته کېدو غوښتونکي شول. هادی د ولسی مظاهرو په وړاندې تسلیم شو، خو له انصار الله سره د 2014 کال د سپتمبر په موافقه پابند پاتې نشو او عربستان ته په تښتیدو او لریاز د مرستې په غوښتنې سره چې د وکلن جنگ لامل شو د یمن له خلکو سره خپل خیانت بشپړ کړ. د منصور هادی د وروسته یوې لسیزې د سیاسي ژوند دویم پړاو په عربستان کې و. له یوې خوا هغه په یمن کې د ریاض ټولې نسخې او حکمونه اجرا کول او د خپل هیواد د خلکو خلاف یې د سعودي له جنګ ملاتړ وکړ، او له بلې خوا منصور هادی د یمن د جنوب په عدن ښار کې خپل حکومت جوړ کړ، په داسې حال کې چې خپله زیاتره وختونه په ریاض کې اوسېده. منصور هادي په داسې حال کې کوشش وکړ چې ځان په نړیواله ټولنه کې د یمن د روا او قانوني ولسمشر په توګه معرفي کړي، چې حتی د یمن په جنوب کې هم د ایدروس ال زبیدی په مشرۍ د اماراتو تر ملاتړ لاندې د جنوب د انتقالي شورا لخوا موازي حکومت جوړ شو، او هغه په عدن کې هیڅ قدرت نه درلود او لا هم د عربستان په ملاتړ پورې پیلې و. په حقیقت کې منصور هادی نه یوازې د خلکو لخوا بلکې د سعودي ائتلاف لخوا هم لزانه په ملاتړ کې د اجماع کتونکي نه و، او بلاخره هم د ریاض، ابو زبی او د یمن په جنوب کې د هغه د سیاسي سیالانو لخوا د سیاسي ژوند د ختمې دوه کار تر سره شه. شک نشته چې له قدرته د منصور هادی څنګ ته کېدل د هغه خپله فیصله او د یمنیانو د ګټو په خاطر نه و، ځکه چې هغه د یمن خلاف د سعودیانو د وکلن جنگ یو ملاتړی و. د منصور هادی څنګ ته کول د ریاض د غونډې فیصله ده چې اوس د عربستان په پلازمینه کې د ځینو یمنی ډلو پښتون سره چې زیاتره د منصور هادی سیالان دي او همداشان د ملګرو ملتو د استازي او پتی ربیا د یمن په چارو کې د امریکې د ځانګړي استازي پښتون سره تر سره شوې ده. باید پتم ووسو او وګورو چې په راتلونکو ورځو کې عربستان د یمن د ولسمشرۍ د مشرتابه شورا له لارې د دغه هیواد لپاره کوم پلان لري. په عین حال کې د منصور هادی برخلیک خودنه کوي چې پیلي عناصر تل د مصرف تاریخ یا ایکسپایری ډیټ لري، او د هغوی څنګ ته کول د یو ډیکټاټور له څنګ ته کولو ډیر آسان دي. تهران رادیو مینوالو د خبرونه په دوام کې د تاریخ پانه ته وښیې.
د تاریخ پانه عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه ومنی عزیزانو، ستاسو د تعاتونو او عبادتونو د قبله ده په هیله اوس هم د تاریخي او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د جمعه مبارک ورځ د 1401 هجری لمریز کال د وری د میاشتې 19 نیټه ده، چې د 1443 هجری قمری کال د رمضان المبارک یا د روژې د میاشتې لشپږمې، او د 2022 میلادي کال د اپریل د میاشتې له 8 نیټې سره برابر ده. نه سوا اتیا کال پخوا د 1438 هجری قمری کال د روژې د مبارک میاشتې په شپږمه نیټه د 15 هجری قمری پیړۍ په سالار دیلمی مشهور یو مسلمان فقیه حمزه بن عبدالعزیز دیلمی د ایران په یو شمال لویدیز ښار تبریز کې وفات شو. هغه د ایران په شمال کې د تبرستان ولسوالۍ اوسیدونکی و، او لقب یې هم ابو علی و. سالار د شیخ مفید او سید مرتضی علم الهدا یو مشهور شاګرد شمیرل کېده. د سالار تر ټولو مشهور اثر المراسم العلویه او الاحکام النبویه کتاب نومیږي، چې د جوامع الفقه په نوم له نورو لسو کتابونو سره یو ځای چاپ شوی. د هغه له نورو آثارو په فقه کې د الابواب والفصول او التقریب نومي کتابونو ته هم اشاره کولای شو. نه سوا اتیا کال پخوا د 1438 هجری قمری کال د روژې د مبارک میاشتې په شپږمه نیټه د 15 هجری قمری پیړۍ یو مشهور عالم ابو علی جعفری له نړۍ سترګې پټ کړې. هغه یو فقی متکلم کس و، او د شیخ مفید د ژوند په وخت کې د هغه نیابت په غاړه درلود. ابو علی جعفری له ستر دینی عالم شیخ توسی سره په یو وخت کې ژوند کاوه، او په کلام او فقه کې ډیرې پوهې برخمن و. د دغه علومو تدریس د هغه له علمي خدمتونو شمیرل کیږي. د میلاد صاحب الزمان او تکمل په نوم کتابونه د دغه لوی پو له آثارو څخه شمیرل کیږي. د دوه پنځوس کاله مخکې د 1900 میلادي کال د اپریل په 8 نیټه د سیهونیس رژیم الوتکو د قاهرې د شمال په 80 کیلومتری کې په بحر البقر نومې شونځې حمله وکړه. په دغه وحشیانه حمله کې شپږ څلوېښت ماشومان چې په درس بوخت و په خاورو او وینو کې ولو غړېدل. دغه غیر انساني یرغل د نړۍ د خلکو غصه او احساسات سخت راوپارول. د ویلو ده چې د 1900 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د صهیونیست رژیم الوتکو د مصر په شمال ختیځ کې د عامو خلکو پر سیمو حملې وکړې. من جمله د دغه کال د فروری په 12 نیټه یوه کارخانه هم بمباري کړه او 138 کارکوونکي مړه یا ټپیان کړل. همداراز د 1900 میلادي کال د مارچ په 10 نیټه د مصر په شمال ختیځ کې پر المنصور ښار د صهیونیست رژیم د الوتکو د حملې له کبله 12 عام خلک ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. دوه څلوېښت کاله مخکې د 1900 میلادي کال د اپریل په 8 نیټه آیت الله سید محمد باقر صدر او د هغه فاضل خور میرمن بنت الهدا د عراق د باس رژیم په لاس شهیدان شول. آیت الله باقر صدر له ماشومتوبه د قرآن کریم او نورو دیني علومو زده کولو ته مخه کړه او په ځوانۍ کې د اجتهاد درجې ته ورسېد او د نجف اشرف علمي حوزې په سترو عالمانو کې شمېر شو. په دا ډول چې د فقه د اصولو په علم کې د هغه نظریات تل د نورو مسلمانو عالمانو د پام وړ ګرځېدل، دغه پوه او تکړه عالم د عراقي ټولنې ځوانې او باسواده پرګنې ته د اصلي او سوچه اسلام په معرفي کولو سره د هغوی په وړاندې د ختیځ او لویدیځ د مادي مکاتبو افکار او نظریات باطل کړل او د اسلامي پوهې او ایمان او د روح په پوه کولو سره یې د عراق د خلکو مبارزې یو نوی پړاو ته داخل کړي. آیت الله صدر په لنډه موده کې د عراق د خلکو په یو فکري او سیاسي مشر بدل شو. څه موده وروسته د عراق پخوانی رژیم چې د آیت الله صدر فعالیت یې د ځان لپاره خطر باله، هغه او د هغه عالم خور یې ونیول او د عراق د مسلمانو خلکو او عالمانو د پراخو مظاهرو باوجود هغه او د هغه قدرمن خور په داسې یوه ورځ په ډیره دردناکه توګه شهیدان کړل.
د تهران رادیو مینوالو په دې هیله چې ترتی د ممو خبرونه د پامو خوخي ورګرځیدلې وي. دوستانو د خبرونه په دوام کې د قران کریم د اسانې او روانې ترجمې او تفسیر پروګرام یعنی د قران په لوشي او ریدو ته بلنه درکو.
بسم الله الرحمن الرحیم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
دا قرآن بلوشي
د خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د دې د قران د پلوشو ل یوې بلې برخې سره مو زفاطمی سره د خپل محترم همکار
انیس غرابیدی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. عزیزانو، ستاسو د طاعتونو او عبادتونو د قبل دا په هیله سره هیله ده چې تاسو د دغه پروګرامونو څخه پوره پوره استفاده وکړئ. محترم دوستانو، که تاسو ته په یاد وي په تیره برخه کې مو د قاف سورې تر دیرشم آیت ته رسیدلی وو. په نننۍ برخه کې غواړو د دغه سورې له یو دیرشم تر اووه دیرشمو آیتونو پورې تلاوت، ژباړه او ساده تفسیر تاسو ته وړاندې کیږي. ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو د قاف سورې د یو دیرشم او دوه دیرشمو آیتونو تلاوت. هلته چې الله تعالی داسې فرمایي:
وأذلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ.
او پرهیزګار ته به جنت شرا نږدې کړای سي چې لرې به نه وي، دا هغه دي چې له تا سره به یې وعده کولای سوه. د هر ډیر رجوع کوونکي د حدودو ساتونکي لپاره.
قدرمنو اوریدونکو، په تیره برخه کې مو د هغو کسانو او د هغو انسانانو انجام ته اشاره وشوه چې د ضد او دښمنۍ له مخې ایمان نه راوړي. دا آیتونه د هغوی په پرتله د مؤمنانو نیک انجام ته اشاره کوي او فرمایي: په قیامت کې جنت د پاکانو او پرهیزګارانو لپاره چمتو شوی او په آسانه به ورکول کیږي چې د خدای له بې پایانه نعمتونو استفاده وکړي. دا لویه بدله په دنیا کې له الهي اوامرو د هغوی د فرمانبردارۍ پایله ده چې سبب کېده د خدای له نافرمانۍ ډډه وکړي. کچیرې به په خطا او تیروتنه اخته کېدل، فوراً به ستنېدل او توبه به یې کوله.
عزیزانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی، مؤمن هم د کافر په شان له ګناه خوندي نه دی، خو د کافر په شان د ګناه په کولو ټینګار نه کوي او که تیروتنه ورڅخه وسي پښیمانه کیږي، توبه کوي او جبرانوي. که د خدای په وعدو ایمان لرو، باید ډاډه واوسو چې پاکي او پرهیزګاري او خدای ته ستنېدل موږ جنت ته رسوي.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
دوستانو، اوس هم د قاف سورې له درې دیرشم تر پنځه دیرشم آیتونو تلاوت ته پام وکړئ چې الله تعالی داسې فرمایي:
من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.
دوی ته به وویل سي: تاسو دغه جنت ته په سلامتۍ سره ننوځئ، دا د همیشه والې ورځ ده. د دوی لپاره په دغه جنت کې هغه څه دي چې دوی یې غواړي او زموږ سره نور زیات هم شته.
ګلونو اوریدونکو، د آیتونه د تیرو آیتونو په دوام کې فرمایي: په خدای د واقعي ایمان نښه دا ده چې په خلوت او جلوت کې او په داسې ځای کې چې بې له خدایه هیڅوک حاضر او کتونکي نه دي، انسان له خدایه وویریږي او ګناه ونه کړي، او که په ګناه اخته هم شي سملاسي توبه وکړي او ستنیږي. دغه شان روحیه انسان له دوژغه ژغوري او جنت ته یې داخلوي او هلته به د همیشه او تل لپاره پاتې وي. کومو کسانو چې په دنیا کې د خدای د رضا لپاره له هغه څه چې زړه یې غوښتل لاس واخیست، خدای به یې به په جنت کې جبران کړي او فرمایي به: اوس چې تاسو هر څه غواړئ ستاسو د خوشحالولو لپاره تیار دی، پر دې سربیره کوم نعمتونه چې تاسو غوښتلی هم نشئ، خدای د خپل کرم او مهربانۍ له مخې
در کوي.
ایزان اول دو آیتونو زده کوو چې لومړی د مؤمنانو زړه توبه کوونکی او ستنیدونکی دی، او همدا د هغوی د نجات سبب ګرځي. خو د کافرانو او منافقانو زړونه بیمار دي او د ګناهونو او جرمونو توجیه کوونکی، نو ځکه نه ژغورل کیږي. دوهمه، د نورو په مخ کې او د ټولنې او خلکو په وړاندې د ګناه نه کول د ایمان نښه نه ده، ځکه چې ډېر کسان د قانون، د نورو د نیوکو او یا بې عزتۍ او شرم په وجه یو کار نه کوي. خو که انسان په خلوت او پټه کې له خدایه وویریږي او د خدای د حدودو خیال وساتي، دا د واقعي ایمان ښودونکی ده. دریمه، جنت ته د ورتګ په وخت به د جنتیانو ډېر ځانګړي او په خاصو تشریفاتو سره هرکلی وسي. څلرمه، په جنت کې د نعمتونو په اخیستلو کې هیڅ ډول کړاو او زحمت یا محدودیت نسته، او جنتیانو ته یو ښه زیری دا دی چې هغوی به هلته د همیشه لپاره وي او نعمتونه به یې نه ختمیدونکي وي. پنځمه، انسان ډیر بې نهایت غوښتونکی دی، نو خدای به د هغوی تر غوښتنو او د جنتیانو تر تمې زیات هغوی ته ورکوي.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د قاف سورې د شپږ دیرشم او و دیرشم آیتونو تلاوت ته پام وکړئ. هلته چې الله تعالی داسې فرمایي:
وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
أو لدينا مخكي مج سمر پيري هلاك كردي جهاغوي لدينا پا قوت أو نيوككي دير سخت أو قويبو، نو هاغوي فشارونكي وگرزيدل چه آيا دا تيشتي أو پناه زايشتا. بشکه په دغو کارونو کې خامخا پند دی، هغه چاته چې زړه ولري یا نصیحت ته غوږ کښېږدوي، په داسې حال کې چې حاضر او متوجه وي.
دا آیتونه ټولو ظالمانو ته خبرداری دی چې ګمان دې نه کوي د هغوی طاقت او وړتیا د خدای د ارادې د پرزایشت مخه نیولی شي او هغوی ته الهي قدرت له منګولو خلاصولی شي. په تاریخ کې داسې ډیر طاقتور واکمنان تیر شوي چې هیوادونه یې نیولي او په ډیرو پراخو سیمو یې حکومتونه کړي، خو د خدای قدرت را پرزولی او وژلی دي. طبیعي ده هغه کسان چې د تیرو قامونو له برخلیکه عبرت اخلي، چې د هغوی د تاریخ په مطالعه سره له ځان د پخوانیو کسانو په عملونو او برخلیک کې فکر وکړي او له دې لارې د هغوی د زوړتیا او تبایۍ په لاملونو پوه شي، یا لږ تر لږه هغه کسان چې د تاریخي پیښو سم تحلیل کولی شي خبره واوري، نصیحت ومني او له کفر، ظلم او زیاتې لاس واخلي.
ایزانو له دوه آیتونو زده کوو چې لومړی، د تیرو لویو تمدنونو د ختمېدو په اسبابو ځان پوهول او پیژندل یې باید د نن او د راتلونکو نسلونو لپاره د لارې څراغ وي. دوهم، د خدای یو سنت دا دی چې ظالم او له خدای سره دښمنه امتونه تباه کوي. دریم، طاقت د ظلم او فساد زمینه جوړونکی او د سرکشۍ او په نورو د تیرۍ لپاره زمینه برابروي. مګر دا چې د ایمان طاقت انسان له ظلم او په نورو له زیاتی وساتي. دریمه، د تیرو قومونو د تاریخ مطالعه یوازې کافی نه ده، لتاوانونو د بچ کېدو لپاره د تاریخي بدلونونو او پریواک منانو قوانینو پیژندل ضروری دي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام په پای کې په دغه مبارکه میاشت کې د متعال خدای لوی درګاه ته لاسونه اوچتوو او د هغه مبارکه څخه عاجزانه غوښتنه کوو چې موږ ته لارښوونه وکړي او موږ وبخشي او زموږ عبادتونه هم قبول کړي انشاءالله. نو تاسو پلوی او مهربان خدای سپار.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
مینوالو، یو ځل بیا درته هرکلی وایو او د خبرونې په دې وروستیو شیبو کې روژه د خدای میلمستیا نومې پروګرامونو د لړۍ شپږمې برخې اورېدو ته بلنه درکوو.
رمضان رمضان یا شهر الغفران، رمضان رمضان
روجا
دا خدای میلمستیا.
یا من قد اسرف اوتاه قد اقبل شهر الله،
یا من قد اسرف اوتاه قد اقبل شهر الله.
دیر عزت منو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینه ومنی. عزیزانو، روژه د خدای میلمستیا د لړۍ له شپږم پروګرام سره زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. هیله ده چې ستاسو د توجه وړ وګرځي او زموږ سره تر پایه پورې ملګرتیا هم وکړي.
ډیرو ګرانو ردونکو، څو ورځې کېږي چې د رمضان د مبارکې میاشتې د لحظاتو په برکت متعال خدای له خپلو ګرانو میلمنو سره د خبرو اترو توفیق را په برخه کړی دی. داسې میلمنه چې ژبې یوه لحظه هم د متعال خدای له ذکر څخه فارغه نه دي او زړونه یې د خدای له یاده ډک دي. هیله من یم چې تاسو ټول په دغه مبارکه میاشت کې د متعال خدای له بندګۍ او طاعت څخه خوند واخلئ. دغه خوند هم د واجباتو په ترسره کولو کې موندل کیږي او هم د حرامو په پرېښودلو سره، لیکن په دغو چارو کې د بریالیتوب لپاره باید ځینې چارې وار د مخکې ترسره شي. دغو وار د مخکې چارو کې یو شمیر باید او نه بایدونه شاملېږي چې د یو بل تر څنګ د ژوندون یوه ځانګړې طریقه معرفي کوي. د اسلام ګران پیغمبر او د اهل بیت علیه السلام د یادې طریقې تر ټولو غوره بېلګې دي. له زیات خوراک او څښاک څخه پرهیز د دغه ډول ژوند له آدابو څخه بلل کیږي. د اسلام د مشرانو نه نظره په خوراک افراد د جسمانی زیانونو ورخوا زموږ روح ته هم زیان رسوي او د انسانیت لوړې مرتبې ته له رسېدام څخه مو منع کوي. دا هم هغه د انسانیت د له منځه تلو سره تړاو لري. کوم انسان چې د څارویو په څیر تل په خوراک لګیا وي او یا هم د زیات خوراک له کبله د ساه اخیستلو توان د لاسه ورکړي، له شکه پرته خپل دیني واجبات په غوره توګه نشي ترسره کولی. کوم کس چې د روژه مات لپاره د مختلفو خوراکونو او خوندورو خوړو پسې ټوله ورځ لګیا اوسي، له شکه پرته د روژې د حرمت د ساتلو او د شپې د لمونځونو او له متعال خدای سره د مناجات په سوچ کې نه وي. داسې یو کس د متعال خدای د بندګۍ حق نشي پر ځای کولی چې دا انساني روح ته تر ټولو زیات زیان رسوي.
د نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم څخه په یو حدیث شریف کې راغلی چې خپل زړونه په زیات خوراک او څخاک سره موجنی. زړه د فصل په څیر دی، که اوبه زیات ورکول شي څخاک کیږي او مړ کیږي. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام له نظره د مومن زړه لپاره هیڅ یو شی د زیات خوراک په څیر تاواني نه دی. هغوی زیات خوراک د نظر سواندی، د شهوت د لمسون لامل او همدارنګه کم خوراک او لوګه د مؤمن د روح او زړه غذا بولی. زیات غذا او زیات خوراک خپل یو ډول شهوت بلل کیږي، داسې شهوت چې د شیطان لپاره یو وسیله ګرځېدلی شي تر څو موږ له عبادت څخه د غفلت په لوري بوزي. د مختلفو خوړو په خوراک کې افراد یو ناوړه او رټل شوي کردار بلل کیږي، که څه هم هغه خواړه ټول له حلالو عایداتو څخه ترلاسه شوي. اسلام په هیڅ یو کار کې افراد او تفرید نه خوښوي. په خوراک او څښاک کې افراد بیا داسې یو حالت ته وایي چې پکې د ډوډۍ له خوړلو ډډه وشي تر دې حد چې انسان په جسماني یا فزیکي کمزورتیا مبتلا شي او د خپل آخرت او د دنیا د چارو په سرته رسولو کې بې وسه شي. په مؤمنانه ژوند کې هر یو شی باید د هغه هدف د رسیدلو لپاره وي کوم چې متعال خدای انسان ته ټاکلی دی. هغه هدف عبادت، طاعت، بندگی او لقاء الله مقام ته رسیدل دی. متعال خدای د زاریات سوره په 55 آیت شریف کې داسې فرمایي: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعنی پیریان و انسانان می ندی پیدا کری مگر د عبادت لپاره. نوز موج لخلقت یا پیدا که دو چخه هدف عبادت او رمضان بیا د عبادت میاشت ده. متعال خدای پر رمضان میاشت که پر روژه او لخوراک او چخاک چخه پر پرهیز سر مشت هدایت ورکوی او موج هم کولی شو یا د روده خپل د ژوندانه پر طول و اړخونو که عملی کرو. البته دومره نه چې موږ ته روغتیایی او فزیکي ستونزې رامنځته کړي. د اسلام دا سپارښتنه ده چې تر کومه وژی شوی نه یاست ډوډۍ مه خورئ او تر مړېدو مخکې خوراک بند کړئ. دغه کار موږ ته هم جسمانی او روحانی روغتیا را په برخه کوي.
بیره قدر من اردن کو مسلمانان در رمضان د مبارک میاشتی په اوږدو کې د معنوي لحظاتو په تیرولو او د روژې په نیولو سره په خپل جسم او روح کې صبر او مقاومت ترسیموي تر څو د دې صبر او زغم په وسیله تلپاتې نیکمرغۍ ته لاره هواره کړي. انسان هغه وخت کولی شي د ژوندانه د ستونزو په وړاندې مقاومت وکړي چې په صبر او زغم باندې ځان سینګار کړی وي. رمضان د کال ځنګړو میاشتو څخه بلل کیږي چې روژه نیونکي پکې د ورځې روژې نیسي او د شپې عبادتونه کوي او د صبر او د زغم مشق ترسره کوي. د رمضان د الهي میلمستیا میاشت دی. متعال خدای د بکاري د مبارکې سورې په 45 آیت کې فرمایي: او په صبر او لمانځه سره مدد غواړئ او بېشکه چې یقینا چې دا کار په ډېر ګران دی مګر پر عاجزۍ کوونکو باندې. د اهل تشایو پر روایتونو حدیثونو کې په دغه آیت شریف کې له صبر څخه مقصد همهغه روژه بلل شوی ده. امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام د صبر د قسمونو او ډولونو په هکله فرمایلی دي: صبر او زغم درې ډوله دي. په مصیبت باندې صبر کول، په ګناه باندې صبر او په اطاعت باندې صبر. هغه بزرګوار په مصیبت باندې د صبر په باب کې فرمایلی دی ک انسان وغوړي حوادثو پیښو مصیبتونو او مادي او معنوي ستونزو په وړاندې د الهي رضا له لارې منحرف نشي باید صبر او حوصله غوره کړي. پر طاعت باندې صبر یعنی ک انسان د الهي طاعت پر مهال صبر ته محتاج وي په بل عبارت سره د خدای اطاعت کول زیات ته ضرورت لري او که انسان وغواړي په غوره توګه الهي حکام عملي کړي نو باید صبر خپل کړي. د ګناه او معصیت پر وړاندې صبر په دې معنا ده چې که انسان وغواړي د متعال خدای د بندګۍ له لارې منحرف نشي صبر ته ضرورت لري تر څو د ګناهانو پر وړاندې خپل د نفس په کنټرولولو بریالی شي.
صبر د بشر په اخروی او دنیوي دنیا کې نیکمرغۍ کې مهم رول لوبولی شي او د انسانانو د بریالیتوب لامل بلل کیږي. انسان باید خپل د ژوند په ټولو چارو کې صبر او زغم خپل کړي. په دې خاطر چې د بقره د مبارکې سورې په 153 آیت شریف کې داسې راغلی ده: ان الله مع الصابرین، خدای تعالی له صابرانو سره دی. او د بقره د مبارکې سورې په 155 آیت کې هغو کسانو ته چې صبر کوي فرمایي: ولنبلونكم بشيء من خوف والجوع والنقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. او خام خاموش به تاسو ضرور په یو شی سره لویر او لوګي او د مالونو او زانونو او میوه په نقصان یعنی کمی سره آزمایو او صبر کوونکو ته زیری ورکړه. په دې توګه متعال خدای د آزموینو او د ژوند د ترخو په مقابل کې اجر کې صبرناکو کسانو ته ورکوي. په بل عبارت سره زغم او صبر د انسان په مادي بریالیتوبونو کې مهم رول لري او د هغه اخروي نیکمرغۍ زمینه برابروي. روژه نیول د بندګانو د صبر د پیاوړي کېدو لپاره تر ټولو ښه تمرین بلل کیږي او د انسان د نفس په طهارت باندې د پام وړ اثرات لري. انسانان که وغواړي په آرامښت او هوساینې سره ژوند وکړي او د متعال خدای غوره بندګان واوسیږي باید صبر او زغم غوره کړي. د دې ځانګړنې د روزنې لپاره تر ټولو ښه فرصت د رمضان المبارک میاشت ده. په دغه میاشت کې روژه نیول په انسان کې صبر او زغم پیاوړی کوي او د دې سبب ګرځي چې انسان له خپل نفس او دینوي تعلقاتو سره د مبارزې لپاره هڅه وکړي. هر څومره چې انسانان زیات صبر خپل کړي نو د ژوندانه د ستونزو په وړاندې نفس هغومره چمتو کیږي.
وګوردونکو متعال خدای د زمر د مبارکې سورې په دروښته میاد کې فرمایي: الله تر ټولو ښکلی کلام نازل کړی دی چې داسې کتاب دی چې په خپل مینځ کې مشابه دی، مقرر او غبرګ دی، چې له دننه د هغو کسانو پوستکی ځیکیږي چې له خپل رب څخه ویریږي. بیا د دوی پوستکي او د دوی زړونه د الله ذکر ته نرم شي. دغه د الله هدایت دی چې چاته وغواړي په ده سره هدایت ورکوي او هغه څوک چې الله یې ګمراه کړي نو د هغه لپاره هیڅوک لار ښودونکی نشته. داسې دا چې هر ځلې د قرآن تلاوه د انسان لپاره نوي او تان ښکاري او زړه ته سکون وربخشي. دا د قرآن ځانګړنه ده. د رمضان میاشته د قرآن د تجلی او د اونس میاشته. په دغه میاشته کې د روژه نیونکو روحي طهارت او پاکوالي د قرآن په زړه پورې نغمې سره یو ځای کیږي او په روژه نیونکي کې د تلاوت شوق نور هم زیاتوي. په داسې توګه چې ځینې روژه نیونکي په رمضان میاشت کې تر یو ځلې زیات د قرآن شریف ختم کوي.
د رمضان د مبارک میاشتې تر ټولو مهم فضیلت دا دی چې قرآن کریم په دغه میاشت کې نازل شوی. د دخان مبارک سوره هم دغه موضوع بیانوي. د قدر د مبارک سوره په لومړی آیت کې هم دا مسله بیان شوې ده او نور وضاحت ورکوي. د قران کریم د نازلې دو شپه د قدر شپه نوموي او لزر میاشتوې غوره معرفي کوي. د آیت شریف کې راغلی چې انا انزلناه فی لیله القدر، موږ قران شریف د قدر په شپه کې نازل کړ. د قران شریف دغه نزول د قدر په شپه کې د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په زړه باندې شوی او هغه حضرت په ټول قران باندې اجمالی پوهه تلاسه کړی ده. متعال خدای بیا د بقره د مبارک سورې په یو سل پنځه اتیایم آیت شریف کې داسې فرمایي: د رمضان میاشت هغه میاشت ده چې په هغې کې قرآن نازل کړی شوی دی، چې د خلکو لپاره هدایت دی او د هدایت او د فرقان یعنی د حق او د باطل بیلوونکي ښکاره دلیلونه دي. د قرآن کریم د نازلېدو د څرنګوالي په باب آیتونه دوه ډوله نزول ته اشاره کړې ده: ځینې ناڅاپي او په یو ځلي د قدر په شپه کې د قرآن نزول ته اشاره کوي، او ځینې آیتونه بیا د درویشت کلونو په موده د هغه حضرت د رسالت په موده کې د قرآن په نزول باندې دلالت کوي چې په مختلفو حالاتو کې په نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د وحی په توګه نازل شوی دی. بلا شک قرآن مجید د هدایت کتاب او د ژوندانه تر ټولو غوره لارښود دی، چې لارښوونې د یوې زمانې او یا یوې سیمې پورې محدود نه دي، بلکې په ټولو زمانو کې او د ټول بشریت لپاره دی. د رمضان میاشت د دغه بې ساري کتاب په آیتونو کې د فکر او غور لپاره تر ټولو ښه فرصت بلل کیږي.
د تهران ریډیو ډیرو قدرمن اوریدونکو، زموږ د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.
Thank you.